السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په افغانستان په امریکا کې پرون د افغانستان سفارت او دوه کنسولګرۍ په رسمي ډول وتړل شوې، او افغان ډیپلوماتانو دغه تاسیسات د څمودې لپاره امریکایي لوري ته وسپارل. داسې ډول اقدام دی د چارو لیو کتونکو سره مرکه هم پرې لرو، خو په پیل کې دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې کلنی ګډ راپور چې پرون خپور کړ ښیي چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې سپارلې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس قاري نور محمد حنیف په وینا، په دې آثارو کې له زیړو، سپینو زرو او نورو فلزونو جوړې پخوانۍ ګانې، فلزي نیزې، لمریو جوړې غاړکۍ او نور بیلابیل آثار شامل دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي ټول بندیزونه پای ته رسوي. بل ورته د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي چې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو یو پلان جوړ شي. په ایران کې لبند آزاد شوی دوه ایرانی الاصل بریتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسېدې. د دوی د آزادېدو پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې، او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوي دي. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولې زموږ وی پانی ته ورتللی شي، آدرس یې دی azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادۍ رادیو د سندرو خبرونه اوري، خو په لنډه خبری برخه کې چې زه درسره یم دا اوري چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه سفارت یو پخوانی ډیپلومات هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینه دی، او وایي چې لسګونه زره امریکایي میشتي افغانان کنسولي خدماتو ته اړتیا لري چې د محل له دې خدماتو به برخې شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماتانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن تن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشحالي وشو ده. وی ویل په خو هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو، او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړل وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ ک د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یو لاسته راوړنه په امریکا کې دا ولای سو غدا و چې افغانستان لشتر لږ خپل خبره په خپل کول، د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1923 میلادي کال پرانستل سو او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د شغلی حکیمی په وینا دا سفارت 23 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند و. په امریکا کې اوس شاوخوا 100,000 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و موریدل چې پرون په رسمي ډول په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان دوا قنسولګری وتړل شوې. په ظاهره د دې اقدام لامل مالی ستونزې یاد شوې دي. لډیر په خوا هلته میشتو افغان ډیپلوماټانو ویل چې بانکونو د دوی حسابونه بلاک کړي دي او معاشونه هم نه ور رسیدل. دا چې دا څه ډول اقدام د سیاسي اغیزې څه کېدلی شي په همدې اړه مې په امریکا کې میشت د چارو کتونکي شفیق همدم وپوښته. هغه د مرکې په پایل کې راته وویل
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامل توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنا هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعده وي چې اوسنی نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدام صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره له دې چې د طالبانو شخصي کوم لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر څه چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی د پاره هو دید پر یو خبر په دیده چې له یو خوا دوی ته خلا او زمينه مسايده شو او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته او وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل شو خو ولکه افغانان په امریکا کې میشتي دوه قنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوې؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات قنسولي خدمات وړاندې کېدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لسګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نوي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په امریکا کې پاتې کېږو. د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زره هغو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقت ویزې او د کار جوازونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسګونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسېدو 13 میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګ د اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او که ولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته تر 144,000 ډیر افغانان د امریکا او دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
په افغانستان کې موندنې ښیي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره شوی او دغه راز په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادي یو څه محدوده شوه. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز او د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنې د چهارشنبې پورز د کب د 22مې په پلمه چې د خبريالانو ملي ورځ د خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ دورسته په 1400 کال کې د جمهوریت د دورې په پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوه برابر زیات شوه. د دې بنسټونو په ګډ راپور کې زیاته شوه تیر وو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې خي خبريالانو سره ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی. د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې یعنی هغه مهال چې جمهوریت نظام وو د شمیر یوازې 15 شوه. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال فرهاد بهروز د راپور په اړه ازادي راډیو ته وویل
په 1400 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټول 115 قضیه ثبت شوي. له 5000 زیات خبريالان بې دندې شوي او 240 رسنۍ تړل شوي دي.
له رسنۍ او خبريالانو د دوه ملاتړو بنسټونو رسمي شمیرې ښیي چې د تاوتریخوالي په ګډون په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اطلاعاتو ته لاسرسی، ځان سانسوري او اقتصادي ستونزې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې دي. په دې راپور کې زیاته شوې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 40% رسنۍ تړل شوي او 30% نورې د اقتصادي ستونزو له امله په وقفه او محدود ډول فعالیت کوي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت خو وایاندویانی خبرو ته حاضر نشول. د دې وړاندې د طالبانو حکومت د جمهوري دورې د ټولیزو رسنیو قانون د عملي کېدو وړ بللی او ویلي وو د بیان ازادۍ ته د اسلام په چوکاټ کې ژمن دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو اوس هم ورو ورو رسیږو د سندرو میلمانه پروګرام ته. خو ترې وړاندې د دغه خبری برخې وروستای راپور را اخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د بریتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یو نامه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د رواني مارچ میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیون افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به له لوږې او بې وزلۍ سره مخامخ دي. ملګرو بلاتو د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 4% بسپنه راټوله شوې ده. تیره میاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلي چې هیواد به راتلونکي میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارډ ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو موسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکی ملګر ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګر ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي وو چې د جمهوري نظام له سقوطه وروسته